چې د جاغوري او مالستان د جګړو له کبله نږدې زر کورنۍ بې ځای شوي او اکثره غزنی ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافي سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا دیرش کماندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت وروسته له دې د دوی ولسوالیو ته پام واړوه چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې جاغوري او مالستان وژغوري.
آزادي رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیویی مجله د یوې بلې غنی اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنمو بیا هم په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنگ سمیم په ننګرهار کې د تاریخي ابدو په اړه غږیږي.
دغه غونډې چې اوس موږ په دې باندې قانوني کیندنې شروع کوو دا ته کم نه ده کم لسکلنه یا دو لسکلنه پروژه.
په فنکار برخه کې الا ترنمویون کې مولوي سید رسول مظهری سره د هغه په فن غږیدل یو.
زړم خپل وطن ته غږ ورک کوم پزړه کې خپل مې هم تغیق ور کوم.
په زرپانه کې به د لرغون هند یو تاریخي او فولکلوریک کیسه سندرا او چندنا واوري.
اباها اناها او چندنا به د کلی له نورنجونو سره هر سهار د سیتاپور د وبولوي ډنډ تتلی.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر واصل احوال واوري.
هغه مخ چې د اسمان د زمکي نور د تجلا کاندي په هر لوري حضور ده
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منځومې شپاړسم سرود واوري.
خدا زل خبرې نورې کیسی نورې تشمیان د زرینی په خکلا نه ده دغه پیغلې په روح کې ویخه کړې.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
تاریخي ابدی د یو بشری ټولنې تاریخ، فرهنګ او د ټولنیز کردار هغه برخه ده چې بشری ټولنې د خپل تیر فرهنګ د پاللو او یادولو په پار ساتي. تاریخي ابدی نه یوازې دا چې د ټولنې فرهنګي قدامت روښانه کوي، بلکې د دغې ټولنې لرغونتیا او د دغې لرغونتیا بیلابیل اړخونه هم بیانوي. د نړۍ پرمختللي بشري ټولنې هڅه کوي چې خپل تاریخي ابدي وساتي، دا ځکه چې له یوې خوا د ټولنې تاریخي قدامت روښانه کیږي او له بل پلوه د خپل نیکونو لکړونو خبريږي. خو په افغانستان کې بیا اکثره تاریخي ابدي لمنځه تللي او یا خو هم لمنځه وړل شوي دي. دا چې دا تاریخي ابدي په هر هدف لمنځه وړل شوي، خو هغه چې زموږ په لاس کې دي باید وساتل شي. موږ که په خپل سیمه کې تاریخي ابدي لمنځه وړو، دا په دې معنی چې موږ خپل پخوانی فرهنګ په لوی لاس لمنځه وړو. او کله ګډیر شرحي وکړو نو وبوایو چې د تاریخي ابدو په لمنځه وړلو سره زموږ د ټولنې تاریخي قدامت دروغجن ثابتېږي او په کار د چې تاریخي ابدي وساتل شي. په همدې هیله نننې خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخی د دېونې فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون څه د پاسه ډېر شکایتونه وڅېړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست او د رسنیزو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون رئیس حسینې صافی په خپل شپږ میاشتنی راپور کې رسنیو ته وویل چې یاد کمیسون د شپږ میاشتو د کار په دوران کې دوه ډېر شکایتونو ته چې پنځه رسنیزې سرغړونې او د شی رسنیز شکایتونه و څېړلې دي. نوموړی زیاته کړه چې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون له هیوادوالو او د رسنیو له مسؤلینو واړی چې تر سنه یو د سرغړونو په اړه خپل شکایتونه په مستند توګه د کمیسون ته ولېږي چې ورته رسیدګي وشي. تر سنه یو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون خپل عادي غونډې په 15 ورځو کې یو ځل او د زیاتو شکایتونو در رسیدو په صورت کې فوق العاده غونډې په ونی کې یو ځل دایروي. د یاد کمیسون غړي هر شکایت په واحده توګه ارزوي او څېړي او د هغه په اړه غور او تحقیق کوي. پنجشیر کې د ګرځندوی صنعت رواچیږي. ټاکل شوې ده په راتلونکي کال کې په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی په برخه کې د $200,000 په لګښت پانګونه وشي. د پنجشیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس غلام رسول وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معینیت د دغه ولایت په دره ولسوالۍ کې د تلکابین دستګاه په جوړولو سره په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی صنعت ترویج کړي. د زیاته کړه چې د تلکابین دستګاه جوړول په صورت کې به په دغه ولایت کې په سیاحتي سیمو په تیره بیا د شای دریا بار په هاوس کې د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو او ګرځندویانو د تګ راتګ لپاره به ښه اسانتیاوې برابرې شي. تلکابین هوایي اسانسور دی چې له یو ځای څخه بل ځای ته د لیږدولو په موخه استفاده کیږي. په پروان کې د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقي مرکز جوړ شو. د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقي مرکز د پروان ولایت په مرکز پورې اړوند جنگل باغ ساحه کې د پولیسو پروزنیز مرکز کې جوړ شو. د پروان والی فضل الدین عیار دغه علمی تحقیقي مرکز جوړول د امام اعظم رحمت الله علیه د فکر او کارنامو د رواجولو لپاره یو ګټور ګام وباله او د هغه د بډاینې په لاره کې د پوهانو او څېړونکو د پاملرنې غوښتنه وکړه.
تاریخي ابدي د بشري ټولنې فرهنګي تاریخ دی. د افغانستان اکثر سیمې د ځانګړو تاریخي ابدو لرونکي دي چې له جملې یې ننګرهار هغه ولایت دی چې ګڼې تاریخي سیمې لري. په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ له رئیس اورنګ سمیم سره په دغه ولایت کې د سبز آباد په غونډۍ کې د لرغونو آثارو د پلټونو او د تاریخي ودانیو د رغولو د کار جاج اخیسته.
هنر جاج
ریسپ د دیارلسوه و نوی کال د پاره چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اړخه ریاست ته کوم بجټ منظور شوه دی تاسې په دغه روان کال کې سمو کړی او پراتونکو کې سپ پلان کې لري.
مونږه د څلور پروژې د لودلې چې هغه پښپګ نه ویو نوې دوړو کولو کې شامل وي. هغه جملې نه یو هم د ادګه په جماعت کې د عامه کتابتون جوړول دي چې چارې تقریبا پای ته رسیدلې دي او د نږدې ورځو کې به مونږ ته سلیم شي. دومره پروژه څنګه د اړې موزیم و چې دغه د دوی شجری بزم کې د مونږ دیوال چاپیر کو او هغه هم پم دې کال کې چاري پای ته ورسېدل او د نږدې ورځو کې به مونږ ته سلیم شي. دا پروژه دریمه پروژه زمونږه د سراج العمارت د ودانۍ رغول دي چې مونږ غواړو چې هغه افغانستان جمنه پایتخت او هغه پخې مونږه د ختیځون په ساتبنې لوی موزیم جوړ کو او د غشان ګالری چې د ننګرهار د نقاشانو او انځورګرانو او د لاسي صنایعو هغه د دوی آثار مونږه پخې نندارې ته وړاندې کوو د دوی هغه استعدادونه هلته وځلو. نو د دغه دوه پروګرامونو لپاره موږ د سراج العمارت ودانۍ د لاس لاندې د رغول کیږي. دغه یو درې کلنه پروژه ده چې سکل هم پروس کال هم دوام در سکل هم او کال ته به هم پاتنې وکال کې به جریان ولري او بل اخر کله چې پای ته ورسېدل بیا به د اطلاعات فرهنګ ریاست ته تسلیمیږي.
اوس دستي مسلس لاندې
او دستي یو پروژه چې موږ واړو په ونه وکال کې موږ لپاره منځور شوې ده هغه د سبز آباد غونډې د تاریخي غونډې سپړنه ده قانوني کیندنې. نو دا غي هغه تدارکاتي مراحل پایته ورسېدل د ولایت مقام نه دا غي هغه ورستي منځوري وشوله. موږ د سبز آباد غونډې ته لاړو او هغه غټون کې شرکت ته موږ غزا معرفي ک نو غوړو چې په دغه غونډې کې موږ قانوني کیندنی وکړو او په دې کې کوم اثر زموږ لاس ته راځي هغه به موږ موزیم چې د سراج العمارت کې جوړیږي هغه ته انتقالېږي.
دغه غونډې تر اوسه پورې په کلاس وهنې نه دي شوې نه خود سره
او خود سره لاسوهنی پکې پتیرو کولونه کې شوې دي. البته په یو اویا کال نه نیولې تر پنځه اویا شپږ اویا کالونو پورې په دې کې غیر قانوني کندنی شوې له بده مرغه ځنې آثار به لور شوې وي. مګر یو ډاټا صدر کوم چې دغه غونډې ډېر لوی غونډې ده او په دې کې ډېر هغه په اصطلاح عمق ته څوک نه دی رسیدلی. دغه غونډې چې اوس موږ په دې باندې قانوني کندنی شروع کوو دا کم نه ده کم لس کلنه یا دولس کلنه پروژه ده ځکه هغه ډېر لوی غونډې ده او هغه کې ډېر تاریخي آثار شته استوپی دی پکې او پاره کې معبدونه شته پاره کې ډیر څه شته. نو دومره څه چې په دې غونډې کې شته هغه موږ په اړې موزیم کې لا
یعنی دغه غونډې چې د سبزابات کې وستاسي د کار لاندې ده، دا هم د ګندهارا تهذیب نه خده؟
بله بله، دا د ګندهارا د تهذیب نه خده، او دلته یو تمدن تیر شوی واقعا. نو دغه به موږ قانوني کندنې پکې پیلو، البته هغه به په رسمي ډول کېږي، دا افتتاح کېږي د اطلاعات فرهنګ وزارت د مشرتابه لخوا او د ننګرهار ولایت د مقام له لوري نه. نو هغه لپاره به یو مناسب وخت موږ دغه کوو، او هغه به رسم نه پرانیزو. خو نو په دغه پروژه کې به په لومړي قدم کې موږ یو جالی تاو ټول دا دغه شی دا غونډۍ دا به موږ یې هاته کوو، او دغې نه به وروسته په دوه برخه کې به موږ د دې کې کندنې شروع کوو، او څومره اثار چې موږ ته لاسته راځي دا به هملته ځای په ځای ډیپو کېږي، او د ډیپو نه به وروسته هغه صفائی دغې کېږي، او هغه پورې به انشاءالله زموږ د موزیم هم ورته جوړ شوی، او دغه اثار به دلته را انتقالېږي.
یعنی په افغانستان کې خو به موږ سره داسې مسلکي کسان وي چې په پني توګه باندې کندنې وکړي، که نه د بهر نه به ورته هم ماهرین راغواړي.
او الحمدلله زمونږه د اطلاعات فرهنګ وزارت په دوه ریاستونو کې موږ ډېر فنی او مسلکي اشخاص لرو، چې یو د باستان شناسي ریاست دی او بل د تاریخي ابداتو ریاست دی. او البته پخوا وختونو کې د اطلاعات فرهنګ وزارت چې په کوم ځای کې کیندنې کولې، بهرني باستان شناسان به راغوښتل، لکه اوس په اډه کې چې په دیارلس او درشتم کال کې کمی کیندنې شوې د استاد کوهزاد په لارښوونه باندې، هغه وخت کې چینایان او جاپانیان نه وو. سره د هغې سره سره هم هغه کیندنې شوې ډیری غیر مسلکی شوی وي، ډیر اثار له منځه تللي وو. مګر اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت دا وړتیا لري چې هغوی په ډیر تاکید سره او په ډیر احتیاط سره او په ډیر دغه سره ظرافت سره دغه کوم اثار چې کوم دي هغه راوباسي، او هغه حفظ کړي، او هغه ثبت او راجستر کړي، او بالاخره هغه هغې صفائی وکړي، او هغه تشریح کړي. دا ټول وړتیاوې انشاءالله زموږ په وزارت کې وسوجود.
دغه د اډې موزیم ما چرته لوستي وو چې دا د کنیشکا په وخت کې د ګندهارا تهذیب مرکز و، په دې کې به هم ډېر بستاني آثار د ځمکې لاندې خوندي وي. یو څه خو به په دې جنګونو په وختونو کې د منځه تللي وي، ستاسې خیال څه دی چې په دې کې به اوس هم د ځمکې لاندې آثار موجود وي او که نه؟
عابد صاحب، زه څومره معلومات لرم، د هډې موزیم چې موږ ورته موزیم وایو، معنا ده چې هلته موږ کوم آثار چې په دغه اډه کې موجود و هغه ټول په هغه وخت سره استخراج شوي دي. او هلته ورته موزیم جوړ شو، په دې موزیم کې ځای په ځای شو. نو د دغې غونډۍ هغه چې کوم دي تاریخي آثار، دا کله چې دلته اسلام راغی، د اسلام په راتګ سره دغه وخت بودایانو آثارو د دفن کولو کوشش وکړ، او هغه دفن کړ. څو سوه کاله وروسته په دې باندې بیا کیندنې وشولې، په دیارلس سوه درشتم کال کې په دې کې قانوني کیندنې وشولې، او دغه کیندنو وروسته ځینې آثار د کابل موزیم ته یوړل شو هلته د ساتنې په خاطر باندې. دلته هم ورته یو موزیم جوړ شو، او هغه موزیم کې ځینې هغه آثار چې په یو ډول نه یو ډول تخریب شوي وو، یعنی د بدن ځینې حصے د دې تاریخي آثارو له منځه تللي وي. نو دې کې موږ درې ډوله آثار په هغه وخت سره په دیارلس سوه او درشتم کال کې استخراج شوي وو. یو د تیږې آثارو، بل د چونی آثارو، او بل هم د لرګو آثارو. نو دا ټول په دغه موزیم کې ځای په ځای شوي وو. نو په دیارلس سوه نهه پنځوسم کال کې چې کله زموږ د فرهنګ دشمنان راغله او په دې موزیم باندې حمله وکړله، نو د دغه موزیم آثار یې په تمامه معنا لوټ کړل. یعنی هلته داسې کوم کیندنې نه دي شوي چې اوس مثلا څوک راغلي او هلته کیندنې کړي غیر قانوني او یو شی راایستلې، بلکې دا موجوده آثار چې کوم وو هغه له منځه یوړل. نو په هغې کې د تیږو آثار چې کوم وو هغه دوی د ځانه سره یوړل، او د لرګو آثارو ته اور واچو. او بیا دغه وخت حکومت چې کوم وو هغې بیا د دې اور د وژنې دپاره اطفایې وړلې، یو غیر مسلکي عمل یې وکړ، او دغې اطفایو د اوبو په نتیجه کې بیا هلته چې کوم د چونې هغه تاریخی آثار او هغه بیا د اوبو سره له منځه لاړل. نو د موزیم آثار خو په تمامه معنا له منځه تللي دي. ولې دغه یو ټکی تر ډېره حده پورې امکان لري؟ ځکه دا معلومه نه ده چې په هغه دیارلس سوه درشتم کال کې چې کومې کندنې شوې دي، آیا په تمامه معنا دغه غونډۍ دغه شوې پلټر شوې ده او که نه. زه ګومان نه کوم چې دا به په تمامه معنا پلټر شوې وي. نو که دې کې نورې پلټنې وشي، قانوني کندنې وشي، دلته به ډېر آثار نور هم لاسته راشي.
دغه په ننګرهار کې چې دا کوم موزیم جوړېدونکی دی، تاسو به وتوانیږئ چې دا د اډې د موزیم هغه پخوانی آثار بیرته انتقال کړي.
بالکل، دا خو ډیره ساده خبره پدې ده چې د اطلاعات کلتور وزارت ته موږ وړاندیز وکړو چې کله موزیم جوړ شو نو هغه آثار چې په مرکز کې دي که چیرې وزارت لازم وګڼي، ځکه هغه ډیر مهم آثار دي کنه. نو د ځینو آثارو د آثارو د ساتنې لپاره خپلې قدمې او د اطلاعات کلتور وزارت خپل پالیسی لري چې کوم آثار چیرته وساتي. حتی د آثار د سړي د دنیا ځنې آثار چې هغه ډیر نابي او ډیر مهم هغه کله کله په د ولسمشری په معنی کې ساتل کیږي. لکه زمونږ هم ډیر آثار د مهم شیان چې هغه د ډاکټر نجیب په وخت کې ارت ویول شو، هلته د هغې حفاظت وشو. نو آثار ته په کتلو که موږ به هغه وخت کې وګورو چې ننګرهار حالات څه ډول دي او د اطلاعات کلتور وزارت کوم آثار لازم ګڼي چې موږ ترلته انتقال کړي.
دلته موږ تاسو سره په ننګرهار کې په خوږیانو کې د میملې باغ دی چې په تقریبا 450 کاله قدامت لري. تیر کال چې د فرهنګ وزیر صاحب دلته راغلی و د هغه د بیا رغونې خبرې هم کوله، تاسو ته سپارښتنه نیم کړې وي، نو هغه اوس کوم حالت کې دی؟
هغه شب یوازې د میملې د باغ مسله نه، د اطلاعات فرهنګ وزارت او د ښار جوړولو وزارتونو ته ولسمشر هدایت کړی دی چې تاسو هغه تاریخي او باستاني ساحې او ابدی چې رغول ته ضرورت لري هغه ټول لیست کړي او د اطلاعات فرهنګ وزارت په مشوره دی د ښار جوړولو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د انجنیرانو په د دواړو وزارتونو د انجنیرانو په ګډه همکاري دي دغه تاریخي او فرهنګي میراثونه ورغول شي. په دې رابطه وزیر صاحب د هدایتونو وړاندې په تیر ژمي کې هم 2003 پلاوی راغی او هغه پلاوی نو موږ سره دلته مجلس وکړو د ولایت په مقام په سطح باندې. نو موږ ځینې هغه تاریخي ځینې شکم دي د غازی امان الله خان د مزار په شمول دا موږ دوی ته وښودل او دوی د دې نه خپل رپورټونه برابر کړي دي، خپلې نقشې هم جوړې کړي دي او وختن په وختن د موږ نه غوښتنې کوي چې تاسو یعنی د شهرسازۍ ریاست د موږ نه غوښتنې کوي او د شهرسازۍ وزارت د موږ نه دا غوښتنې لري چې تاسو خپل تاریخي آثار موږ ته معرفي کړي چې په هغه کې موږ ټول دغه د باراباس مسیح مو ته معرفي کړي دي، د هجرت کلي استوپی مو ته ښودلې دي، د میملې بڑ مرتا خودلے دے نور ساحی چاغا بستانی بھی تاریخی بھی خو مہمی پکی داری دا منگا آگے تو معرفی کری ہم دی تقریباً یو وشت تاریخی سیمی منگا دوی تب معرفی کری دی او انشاءاللہ دوارو وزارتونو دگڑی ہمکارے پر نتیجے کے با ندی پر غوانا بانے کاروشی.
مولوی سید رسول مظهری په پښتو ژبه ترنم کوي، د مورنۍ ژبه په شهیده خو ترنم په پښتو ژبه کوي. د اکثره وخت دینی او وطنی اشعار ترنم کوي او وایي چې لډیر په خوار هيسي د ترنم لار نیولې. له ښاغلی مظهری سره په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هواد د هغه په فن خبري کړي.
فنکار
لکه مو وخت رئیس تاسو ترنم کوي؟
ترنم زمنګا تقریبا داسې ولس اتلس کاله بکیږي چې په دغه ترنم میدان کې مونږه ترانه وایو او دا سلسله زمنګا جاری ده.
څنګه راغلی دی خواته او ترانه ویل دی پیل کړل؟
ما به دا ترانه د شعرا او اوریدلې او په دې کې چون کې زه په دې خپل आवाज نه پېدلم چې زما आवाज څومره ټولنه کې یا په اجتماعیت کې دا څومره تاثیر لري، خو ما به دا ترانه په یادو مسجد کې به مې ویلې، بیا د مرګرو په هغه پنځشنبه ورځ چې کوم اصلاحي پروګرامونه یې هغه پروګرام کې به ما بیا استادانو زرا پاسولم. رو داسې وخت راغی چې ما کیسټې پیتی ډکې کړې او بیا داسې وخت راغی چې خلکو د اجتماعاتو ته جلسو ته داسې ودونو ته داسې دستربندیو ته زه بیا خلکو غوښتم، نو بیا نور هم زما د توجه دې طرف ته پیدا شوله. نو په دې کې چې دنو بیا ما بس دا ترانې ډېر خلکو خوښې کړلې.
هغه شعرونه چې تا په ترنم کې ویلي موضوعات څه وو؟
موضوعات داسې په علمی بخش کې او داسې اصلاحي بخش کې دا ترانه وي، لکه د علم په حصول کې او داسې اصلاح په رابطه یا د توازو په رابطه یا چې دی کنه داسې نور اجتماعي ګټو په رابطه شعرونه به ترانه وي. نو ما به ویلې داسې ترانه به ما نه ویلې چې هغه به داسې مثبته نه وه، داسې ترانه به ما ویلې چې د هغه فواید به ډیرو، شایقین به ډیرو، دغسې ترانه به ما ویلې.
یوه نیوکه چې کیږي هغه دا ده چې په افغانستان کې هغه کسان چې ترنم کوي یا ترانې وایي دغه ترانې تر ډیره شواري وي، مثلا د یوې ډلې شوار وي، د هغې ډلې په ګټه وي، هغه شعر ته پکې ډیر پام نه کیږي، دقیق انتخاب نه کیږي. تاسې چې کومې ترانې انتخابولې دې شته مو پام کوو چې باید عالي شعر وي، داسې چې شوار نه وي.
موږ به کوشش داسې کولو چې داسې اجتماعي انداز باندې ترانه وي چې نه چا پورې تړلې وي، نه په چا تنقید وي، نه په چا دغه وي، بلکې زمونږ لوی هدف به دا و چې په هغه ترانه کې په یو اجتماع کې بلکې عام د مسلمانانو ټولنې دپاره د اجتماعیت فکر به مونږ ورکړو. مثلا داسې د اسلام د دین د وطن او چې دی کنه دغسې تعمیري فکر به مونږ خلکو ته ورکړو. داسې یو محدود ترانه به مونږ کوشش دا کولو چې دا دغه نه کړو.
اوس که یو څه را واورو.
زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، جوړ مین ملتا سر ثابت، جوړ مین ملتا سر ثابت، نو عیان تا څ بیان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان. ای خایستا 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 وطن، ای خایستا 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 وطن، ای جانان 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 افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان.
مظهری صاحب، نن سبا چې کومې ترانې یا په ترنم کې څه ویل کېږي ډېرې د سندرو په طرزونو کې ویل کېږي. دغه کسان چې ترنم کوي یا دوی خپله طرز نه ورته جوړوي که جوړولی نه شي.
نو دلته دوه دغه دي، یو خدا دی چې دغه کوم کس چې وایي د هغه په دغه باندې نو خپله داسې ملکه یا استعداد نه لري چې یو ځان ته طرز ورکړي. یو دغه ده چې دا کوم شاعر چې جوړوي نو دی هم چې دی نو دغسې په هغه طرف ته جوړ کړي. نو دغه دوه مشکلات وي. خو بیا چې کله سړی خپل ملکه یا تجربه یو څه استعداد په کې وي نو هغه بیا کوی شي چې دی کنه په هغه طرز ونه وایي یا په هغه طرز جوړ نه کړي. لکه زه په خپله ذاتي چې دی زما خپله چې دا څومره زه دا ترانې ما ویلي دي نو زما کوشش دا وي چې د ته یو ځان ته طرز ورکړو. لکه دغه ترانه چې تاسو اوس واورېدله دا د وطن په رابطه، نو دا د کوم سندرې په طرز نه دی، دا یو ځان ته طرز دی. نو دغسې وي بعضې کمزوریانې بعضې شعراو کې یا بعضې ویونکو کې داسې وي چې هغې په عین هغه سندرې په طرز جوړوي.
نن سبا چې کومې ترانې ثبتېږي په دې کې بیا هغه د کمپیوټر هم ډېر رول وي کنه چې ایکو ورکوي. تاسې هم چې کله یو څه ثبتوئ ایکو ورکوئ یا ځینې نور شیان پکې کاروئ کنه؟
نه، زما خپله چې دی اول نه تر دې وخته پورې ما څومره ترانې ثبت کړي دي، پیتی دي، کیسټې دي، نو په هغه کې د کمپیوټر چې دا د ټونر آواز دی دا موږ نه ده ورکړی، ځکه چې دا یو قسم هغه خپل آواز باندې بې اعتمادي ده. صرف هغه ایکو او صدای بازگشت چې ورته وای هغه خو مونږ ورکړی دی ساده، هغه نه ماورا چې د اوس موجوده وخت کې چې کوم د کمپیوټر اوازونه دي یا بعضی چې نو دغه اوازونه نه ماور کړی دي او نه ورکوم.
هغه وخت چې په موسیقي بندیز ولګید ځای ترنم ونیو، اوس چې موسیقي هم شته، آیا دا ترانی هغه سیمینوال لري لکه په خوای چې درلودل؟
او اوس هم چې دی کنه ډیر مینوال، به حد مینوال لري. مونږ د هغې نه یو به دا د شاهد په طور دا ووایو چې اکثر په دې ودونه کېږي، په دې هوټلونو کې دینی مجالس جوړیږي، د نعتخوانه یو مجلسونه جوړیږي، او د تلاوت د قرآن پاک د قاریانو او د علماو د بیانونه. نو بیا مونږ ګورو په دې اجتماعیت کې چې د ترانو هغه شایقین او خلقو چې دی کنه دې طرف ته ډیر توجه ده.
اوس که یو بل ترنم واورو.
ژاړم او خپل وطن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم. ژاړم او خپل وطن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم. په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم. لکه نسیم چې تاول زلفو نشی، لکه نسیم چې تاول زلفو نشی، دانسی ستی چمن ته غېږ ورکوم. په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم. دانسی ستی چمن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم. ژاړم او خپل وطن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم. په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم.
د هند لوی وچې یو شمیر لرغونی کیسې داسې دي چې زموږ د زینو کلماتو د جوړېدا سبب ګرځي، او دا کیسې موږ ته د هندو آریایي ژبو د یووالي ثبوت وړاندې کوي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو د دراوړي ټبر یو مذهبي کیسه راخستې.
سندرا او چندنا، لیکوال پوهنیار محبوب شاه محبوب. لا میلاد شاوخوا 2000 کال وړاندې د هند لکنو په سیتاپور کې یو قبیله د بټور تر مشرۍ لاندې اوسېده. دا سیمه نسبت نورو ته آباد او سرسبز سیمه وه. د دغې سیمې اکثره خلک په کښت بوخت وو. د نورو سیمو له خلکو یې ځانونه نجیبه او مخور ګڼل، خپلولي راکړه ورکړه او نورې اړیکې یې هم د دوی خپلمنځي وې، او د نورو سیمو خلکو سره یې راشه درشه هم نه کوله. دا خلک په قوم دراوړ وو، او د دراوړو نوم د هند اصلي خلکو لپاره استعمالیږي. د یو ډیر لرغونی قوم وو او اوس هم په جنوبي هند کې شته. په تاریخي او اسطورهي حواله 25000 کال وړاندې آریایانو د هندوستان په ګڼ شمیر سیمو حمله وکړه، چې په هغه وخت کې هندوستان کې دراوړ نومې قوم مشت وو، او دا سیمه د دوی په ولکه کې وه. دراوړ ډیر شریف او عزتدار قوم ګڼل کېده. کله چې آریایانو په دوی حمله ترسره کړه، نو دوی یې د هند د شمالي سیمو څخه جنوبي سیمو ته وځغلول، او یوه ډیره کمه برخه یې دلته پاتې شوه. دراوړ لاړل او هم په دغه جنوبي سیمو کې آباد شول. اوسنۍ زمانه کې مهم دراوړي توکمونو کې تامل، ملیالم، تلګو او داسې نور له ټولو لوی نسلونه دي. په سیتاپور کې پاتې مشته قبیله د دراوړ پورې تړلې وه. د دغې قبیلې مشر بټور و. د سیمې ټول مشکلات او ستونزې د بټور په فیصله پای ته رسیدلې، او هیچا د ده له فیصلې او پریکړې سرغړونه نه شوای کولای. بټور درې لونې درلودې، چې مشره یې اباها، منظومه یې اناها، او کشره یې چندنا وه. چندنا د کورنۍ نازولې او شوخه کشره وه. ټولې کورنۍ یې ځانګړې مینه ورکوله. هغه په پلار ډیره ګرانه وه، ځکه چې کشره یو نازولې وه. اکثره وخت به چندنا د خپل پلار له افامرو هم سرکشي کوله. اباها، اناها او چندنا به د کلي له نورو نجونو سره هر سهار د سیتاپور د اوبو لوی ډنډ ته تللې، او هلته به یې لمبا کوله. لا دغه ډانډی وی خو یو لوړه غونډې پرته وا او نور خو وی ونه پوخلی وی نو ځکه خو بنجونو په ډیره آرامۍ سره لوڅلمبل د پسرلی سهار وو د کلینجونې بیا په یو ځای د ډانډ خوا ته لاړې په ډانډ کې د انجونو د مستۍ شور اورېدل کېده د پسرلی د تازه هوا وګم د ډانډ په غاړه د ناستې نازولي چندنا پستې زلفې خورولې ناڅاپه د انجونو شور شو هلې په اوبو کې تمسا ده هلې چې خوري مو له شور سره سم ټول انجونې د ډانډ غاړې ته په منډه شوې د ټولو غنم رنگی بدنونه لمر خکل کړل او په یوه شیبه کې ټولو جامې واخستې شیبه وروسته لډانډه یو تنکی ځوان راووت هغه لزان سره موسکو او د ډانډ په غاړه شا په تخته پریوت هغه ژوره ژوره سا اخیسته چې د چندنا لرګی ترزنی راورسید چندنا په غوسه ورته وویل دلته څه کوې هلک هیڅ ځواب ورنه کړ چندنا په غوسه وویل ژر شو وایه ګنې اوس مې پلار درپسې راولم او زما د پلار خدمتګاران به تا ټوټې ټوټې کړي هلک په ظاهره سم شو او له سمېدو سره سم یې له چندنا د بانس کوچنۍ لخته واخیسته او له دې ځایه روان شو دا هلک څو ورځې د کلي په غاړو کې لیدل کېده خو هره شپه به ډنډ سره په نږدې غونډۍ ناست وو او په دراوړي ژبه به یې ترنم کاوه د کلي خلکو هره شپه د غزوان ترنم اورېده که څه هم دا د دوی د کلي د اصول خلاف کار وو خو د هغه ترنم دومره خوږ وو چې چا هم غږ نه کاوه بچور هم ترنم اوریده خو دا چې په چندنا دا ترنم خلګیده نو د چندنا لپاره غږ نه کاوه غونډۍ د بچور د کور له بالاخانی ښکاریده او هر شپه په چندنا لخپل خويندو سره یو ځای په بالاخانی کې د غزوان د سندرو اوریدو لپاره ناشته و د ترنم په چندنا ځانګړی غیس کاوه د ترنم لپای له تر پای به لخلي غږ نه ووت او کله به چې ترنم خلاص شو نو ویل به چې خدای د یو ځوان په شکل سیتاپور ته راغلی او دلته پر موږ خپل خوږ غږ اوروي څو شپې تیرې شوې خو ترنم ورک شو چندنا له خپلو خویندو سره بیا هم د ځوان د ترنم په انتظار وه خو د ځوان درک نه لګېده اباها او اناها د خوب خونې ته لاړې خو چندنا د یو داسې غږ په تمه ناسته وه چې د دې د زړه تارونه یې چړلې سپوږمۍ جګه ولاړه وه چندنا غونډۍ ته کتل له لرې یې یو سیز وکوت چې پر غونډۍ ګرځي په زړه کې خوشحاله شوه او فکر یې کاوه چې اوس به بیا ترنم شروع شي خو له ډېره انتظار وروسته هم د ترنم غږ پورته نه شو چندنا پر غونډۍ عجیب تصویرونه کتل هغې ته داسې ښکارېدل چې خدای د دې په انتظار دی او چندنا ته د ورتګ اشارې کوي هغه له ډېرې بېقرارۍ نه له کوره راووته او د غونډۍ په خوا ولاړه په لاره یې رنګه رنګ فکرونه سرته راغلل خو د ترنم د اورېدو تندې دومره پسې اخیستې وه چې تیارې ته یې هم ونه کتل او پر غونډۍ ور پورته شوه هلته یو ځوان پر غونډۍ قدم وهي کله پورته لاړ شي او کله ښکته په لاس کې یې د بانس د ونې یوه کوچنۍ لخته نیولې کله کله په لختې خپل نیم لوڅ بدن وګروي بعد یې د خوله شوي بدن خوشبویي د چندنا په سپږمو ورننه ویسته چندنا ټوخی وکړ ځوان د چندنا په طرف مخ راواړوه چندنا وویل ولې نن شپه ترنم نه کوې ځوان غلی و چندنا وویل زه ستا د ترنم لپاره دلته راغلم ما ته ترنم کوې ځوان ترې وپوښتل ته څوک یې چندنا زه د دغه کلی د مشر بټور لور چندنایم او ته زه د نابینګر د یوه کلال زوی یم نوم مې سندرا دی چندنا نو ته ولې د شپې راځې سندرا زه خو ټول وخت همدلته یم چندنا ستا غږ کې ماته خدایي خواږه ښکاري سندرا له خدایه زار چندنا نو ته ولې ترنم نه کوې سندرا پرته له کومې خبرې په ترنم پیل وکړ په لوړ او سوزناک غږ یې د کلي نیم ویښ خلک پوره راویښ کړل او چندنا د هغه مخې ته په حیرت کېناسته شیبه به لا نه وه تېره چې د سندرا له غږ سره د ګونګروګانو او بنګړو شرنګها هم یو ځای شو اوس چندنا ناست نه و، بلکې هغه هم د سندرا د ترنم سپیسلی غږ لزان سره وړی و. شپه په ختمېدو وه چې له یوې ډېرې لویې کړیکې سره د ترنم او ګونګروګانو آواز بند شو او څو کریغې نورې هم له غونډۍ راپورته شوې. له همدې سره د کلي خلک له خپلو کورونو راووتل او شور جوړ شو. سهار د غونډۍ پر سر دوه جسدونه په وینو سره پراته وو او د راجا پټور خدمتګارانو په وینو سرې تورې په تیکو منډلې وې. له هماغه وخت وروسته به هر چهارشنبه شپه له دغې غونډۍ د ترنم او ګونګروګانو سوزناک غږ راتلو او د دغې سیمې خلک سندرا ته د خدای په حیثیت قایل شول. د دغې سیمې خلکو به د چهارشنبې په شپې د سندرا یا د سندرو د خدای عبادت کوه. دوی به سندرې ویلې او د سندرا او چندنا څخه به یې د مغفرت دعا غوښتله. په دراوړي ژبه کې سند د سندرې په معنی کارول شوې کلمه ده. نو همدا ده چې د سند د کلمې پر بنیاد د سنګیت، سارګم، سرود، سندرې، سندرۍ او سانګ کلمې جوړې شوې، چې دا کلمې په بیلابیلو ژبو کې د سندرو په معنی کارول کیږي. دراوړیان او د هندوی مذهب پیروان اوس هم سندرو او موسیقۍ ته په ځانګړي تقدس قایل دي او دا ځکه چې دوی د دغې اسطورې کیسې په استناد وایي چې سندرا د دوی یو ربل نه وو چې ترنم به یې کاوه او د همدغه ترنم له امله د هغه وخت خلکو قتل کړی. د دراوړیانو نڅیدونکي ښځې اوس هم ګونګروګان په پښو کوي او د نڅا پر وخت ګونګروګان اړین دي، دا ځکه چې دا د چندنا نښه پاتې ده او نڅا سپیسلی کوي. دوی موسیقي او سندرې ویل خدایي او سپیسلی کار بولي او دا موسیقي د روح د آرامۍ او پاکۍ په معنا غږوي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز واصل د ژوند احوال راخسته. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
واصل د پیر روحان د ډلې په قطار کې واصل هم یو روحاني تکړه شاعر تیر شوی دی. د واصل د شعر غږ په 11 هجری پیړۍ کې پورته شوی او خای تر 1000 هجری پورې ژوند کړی وی. د شاعر په باب راوروسته شاعرانو لکه خوشحال خان خټک، اشرف خان هجری، شیدا، حنان بارکزی او داسې نورو یادونه کړې ده. د واصل بشپړ دیوان لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی، خو دومره ویلی شو چې د خپل وخت یو پیاوړی شاعر تیر شوی دی، ځکه چې د دغې دورې او یار وروسته شاعرانو د ده د کلام او وینا ښه ستاینه کړې ده. خوشحال خان خټک دغه شاعر د دولت لواڼی سره یو ځای داسې یاد کړی دی: که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، په خبرو مې د هر یو ریش خند کړ. خوشحال خان خټک په بل ځای کې وایي چې د موږ په حساب دی، چې د موږ په حساب دی، هیڅ مې نه دی واصل هیر. له نیکه مرغه په دې وختونو کې د بایزید په اړه د نړیوالو سیمینارونو له برکته د روحاني دورې ډېرې پټې خزانې رابرسیره شوې او دا لړۍ لا هم روانه ده. په دغو پټو خزانو کې یوه هم د واصل یوه ببوللا او 15 غزلې د ملا اختر له بیاز نه د بیازید د سیمینار په ویاړ د واصل د څو شعرونو په نامه یوه کوچنوټه رساله د پښتو ټولنې لخوا چاپ شوه او د واصل د نورو اثارو پته تر اوسه نه ده لګېدلې. خو ګوریدونکو، دا هم د واصل له شاعرۍ څو بیلابیلې بیلګې: اے درسم دریا پیلم مستا، اے درسم دریا پیلم مستا، د توحید آل بیزار له خود پرستا، اے درسم دریا پایلم مستا د توحید اهل بیزار له خود پرستا څو زما رضای ووی د تا بلا څو د ما رضای ووی د تا بلا په دوی کې به ما نمو می واصله هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور ده هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور ده تجلا کاندي په هر لوري حضور ده هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور ده تجلا کاندي په هر لوري حضور ده ای واسله د ګمان له اهله مشا ای واسله د ګمان له اهله مشا د پیالې ګنا به وبخي غفور ده د پیالې ګنا به وبخي غفور ده
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې زرینې ککته د ساکانو په ننګ د ګرز زراخیستو او د جنگ میدان ته د راوتو پیغورونه ورکړل او د کک له درباره ووته. دا چې په شپاړسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
یا د کک را پاره د لوسوسې دی ول ولیدی پټه پټه تلوسې دی نا بللې میلمنی بیا لې ونای کړ په یواش پکې جوړ تربل سړای کړ کک د نویو احساساتو پټال زانګي د ملک زرینی خکلا لوټلې یو ځل بیا یې زړه نارای نارای تخنیږي دا زړګی څبل هوا سملامت دی کله دلته کله هلته مینیږي د ګلبوی د بیلتون غم لا تازه دی چې د بلې په پیکې پورې زنګیږي خدا زل خبرې نورې کیسې نورې تش مین د زرینې په ښکلا نه دی دغې پیغلې یې په روحو کې ویښه کړې د هیواد او د ټبر نوې چسبه ده دا ځل مینه د هیرمند او ساکستان ده دا ځل عشق د یوې بلې خوږې مور دی د غیرت دی هم د ننګ او د پیغور دی دا ځل نورې مینې ډېرې زورورې د دښمنو له تور نیته اندېښنه ده د ګلبوی او زرینې توپیر ډېر دی شهزادګۍ وه بل هوسه دروغجنه پوهه لږه کبر جنا پزړه سخته خو ملک زرینه په سیاست پوها د ټبر پر درد درمنه لک مغروره د هیرمن په اوبو وته ملاتړلې د ساکانو د یووالي ارمان جنا زرینه یوازې خکل پیغله نه ده زرینه یو خوخیار ملک ده خی دابه جاذبه د ګډ ټبر وی خی دابه وی خپلوی د ګډې وینې ګلبویا په وینه بل څوک وه پردی وه آه د مینې او د وینې څه توپیر دی ما ګمان کړ چې ډیر لوی انسانیت دی په دې منځ کې به د وینې خپلوی نه وي قومیت به انسانیت کې نه ځاییږي عشق به نه پیژني پولې د خپلویو ما ګڼله چې تر هر څه زورهوره له انسان سره د بل انسان د مینه عاطفه به نړوي د ټبر پولې ما ویل هر انسان بګران په بل انسان وي هی ارمان چې داسې نه ده داسې نه ده هر انسان ته خپل ټبر تر نورو ګران دی دا مې ولیدل چې څنګه یوه پیغله زاروي تر خپلو ګټو خپله مینه قرباني کړي خپل میان تر خپل هیواده وژنې خپله عاطفه د ټبر مخته څومره سخته څومره ستوغه ده پوښتنه یو خوا مینه د هیواد او د ټبر وي بل خوا عشق لکه معبود د زخمي زړه وي د دې دواړو تر منځ کوم یو را اخلي ګلبویې پکې هیواد او ټبر واخیست اورې پورې د خپل زړه پر دنیا گئی کړ زه وشړلم زړه او حافظې نه خو زرینه خدای زراغله لکوم زایا یو ناڅاپه بدل زما جهان کړ زی وویستم لپوچ دنیا گینا زی را وستم لزانا برتا زانتا خوب اولی لیوانای او مستانو زی ډوب کړم د هیرمن سړو وبو کې یو ناڅا په لذت را بهر کړم کړم لا هوې دیو بل عشق په چپو کې زی را وستم او برته سها کړم د هیرمن په ننګ پور تکړم لزم کې د هیواد په عشق کې خکته کړم اسمان زی برته پر پخو ودرولم یو ځل بیا یې مخامخ کړم و دښمن ته د عشق نوی شور یې ویښ کړ زما په روح کې یو ځل بیا یې هیله من کړم ژوندون ته پر دوه لارې یې حیران یم درولی نن څه وکړم او سبا ته چیرته ولاړ شم چې بل ځلې څوارلسمه سپوږمۍ خیژي چې د تورو شرنګۍ پورته شي فراه کې د هما د خوم تر څنګه غمجن کینم که ګرز واخلم د هرمن په نن ولاړ شم